کار رنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
عینی شاهدان وای چې پرون ناوخته د یوکرین په ختیځ ښار ماریوپول کې سختې چاودنې وشوې. په هند او پاکستان کې وروستیو سیلابونو 200 کسان وژلي او په لسګونو زره خلک یې بې کوره کړي دي. او د سومالی مبارزینو تایید کړی ده چې د الشباب مشر د امریکا په یوې هوایي حملې کې وژل شوی دی. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یکشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 8 ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دی چې د کابل په وخت د سهار له 6:00 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. د خبرونو وروسته به په عراق کې د یو تازه سیاسي جنجال د راپورته کېدو، د القاعدې د مشر ایمن الزواهری د اعلان په مقابل کې د هند سیاسي ګوندونو د مشرانو د منفي عکس العمل په باب، او په پغمان کې په سرتورو باندې د تیرو کوونکو تر سزا ورکولو په باب د جمهور رئیس کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه رپورټونه واورئ. او بیا به په اسلامي نړۍ کې د موجوده سیاسي بې ثباتۍ او ګډوډۍ د بنیادي عواملو په باب له پروفیسر محمد عالم پاین سره زموږ مرکه واورئ. خلمړی بل طاهر اڅکزینا د دې ساعت وروستي خبرونه وورو.
عیني شاهدان رپورټونه ورکړي دي چې پرون د شنبه په ورځ د یوکراین د ماریپول د بندر ښار څخه د باندې د دوامدارو چاودنو ژغونه اوریدلې دي، او دا هغه سیمه ده چې د یوکراین عسکر د روسیې د طرفدارو یاغیانو په مقابل کې دفاعي کرښه جوړه کړې ده. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د توپونو د غډزې لکه څنګه چې لویدیځو خبریالانو ویلي دي یوه بیخي بېله پېښه وه که د هغه اوربند څخه چې د جمعې په ورځ د یاغیانو او د کیف د حکومت ترمنځ نافذ سوی و لومړۍ سرغړونه وه. د ناتو قواو د روسیې د سرحد څخه 250 کیلومتره لیرې د نظامي روزنې لوی تمرینات پیل کړي دي، او دا تمرینات هغه څه بلل سوي دي چې روسیې ته په عملي توګه دا وښیي چې هغه د بالټیک هیوادونو د ملاتړ دپاره چې د روسیې د حملو سره مخامخ دي پیل سوي دي. په دې تمریناتو کې چې د لاتویا پایتخت ریګا ته نږدې پیل سوي دي، الوتکې، موټر او تقریبا 1500 تنه امریکایي، کاناډایي او ایټالوي عسکر برخه لري، او د ریګا د ښار جنوب ختیځ ته په یوه هوایي اډه کې کیږي. د لاتویا دغه نظامي تمرینات د ناتو د هغو لویو عملیاتو یوه برخه ده چې په استونیا، جرمني، لیتوانیا او پولنډ کې روان دي. په دې عملیاتو کې چې ټاکل سوې د دوشنبې په ورځ ختم سي، د ناتو د 9 هیوادونو تقریبا 2000 اسکر شامل دي. د سومالیا د الشباب مبارز ډلې دا تایید کړي چې مشر د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل سوی او یو بل مشر ټاکلی دي. په القاعدې پورې تړلې دغې ډلې اعلان وکړ چې ابو عبید احمد عمر به د احمد عبدی ګودین په ځای د دوی مشر وي. د امریکا چارواکو د جمعې په ورځ د ګودین مرګ تایید کړ او ویې ویل چې هغه د دې اونۍ په سر کې د امریکا په نظامي عملیاتو کې ووژل سو. د سومالیا صدر اعظم عبدی ولی شیخ احمد د امریکا سومالی خبرونې ته وویل چې د هیواد د پینټاګان سره مرسته وکړه چې د ګودین ځای پیدا کړي، او د هغه د وژلو سره یې موافقه وکړه. د ګودین د وژل کېدو راوروسته د سومالیا چارواکو په هیواد کې د خبرداري اعلان کړي، او د امنیت وزیر خلف احمد ایریک پرون د شنبه په ورځ وویل چې یاغیان به شاید په حکومتي تاسیساتو باندې د انتقامي حملو پلانونه جوړوي. د امریکا اردو په شمالي عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر یاغیانو او د هغوی پر نظامي تجهیزاتو او سامانونو باندې د ایربل ښار ته نږدې نورې هوایي حملې کړې دي. د امریکا مرکزي قومنداني ویلي دي چې دا حملې د جمعې او شنبې په ورځو سوي دي. څارونکو ویل دي چې په سوریه کې هم د هغه هیواد د حکومت لخوا په ریقا کې د اسلامي دولت په مورچلونو باندې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسه وژل سوي دي چې 14 تنه پکې ملکیان وو. د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو مؤسسې ویل دي چې ملکیان د دغې توندلارې ډلې په یوه نانوایی کې و چې بمباري ورباندې وسوې. نورې حملې د اسلامي دولت د ډلې د روزنې په یو کمپ او د حکومت د مالی چارو په یوې ودانۍ باندې چې یاغیانو د اسلامي محکمې په توګه کار ځینې اخیست سوي دي. د رقا شمال ختیځ ښار په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یو لوی مورچل دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکوو. د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو ویل چې دوی د دوهم لبناني عسکر چې غوښتل یې د دوی څخه وتښتي سر هم غوڅ کړی دی. دغه تروریستي ډلې پرون د شنبې په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د یوه سړي د وژلو عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې هغه عباس مدلج نومیده. عباس مدلج شیعه مسلمان و او په هغو عسکرو او پولیسو کې شامل و چې د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو د سوریې څخه په لبنان باندې د حملې کولو په وخت کې نیولی و. د لبنان پوځ سمدستي نه دي ویلي چې مدلج وژل سوی دی. تېره اونۍ د اسلامي دولت د ډلې یاغیانو د یو بل لبناني عسکر علي سید چې سنی مسلمانو سر هم غوڅ کړ. دغه ډله غواړي چې هغه اسلامي یاغیان دي خوشې سي چې د لبنان په یوه زندان کې پراته دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې دی په دې باور لري چې امریکا او د هغې متحدان به د اسلامي دولت ډلې ته ماته ورکړي. هغه د ناتو د مشرانو د عالي جرګې څخه بهر د امریکا د لوړپوړو ډیپلوماتانو او د دفاع د چارواکو د یوې غونډې سره چې د نورو لسو هیوادونو چارواکي هم پکې شامل وو وکتل. ویل کېږي په دوو هیوادونو کې چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف مبارزه کې به ډیر مهم نقش ولري برتانیا، فرانسه، جرمني او استرالیا چې د ناتو غړیتوب نه لري شامل وي. مصر په راپورځول سوي جمهور رئیس محمد مرسي باندې تور لګولی دی چې قطر ته د ملي امنیت پټ او سری اسناد ورکړي وو چې دا په هغه او د هغه په لغو سوي اخوان المسلمین ګوند باندې یو بل ځپونکی وار دی. د مصر لوی څارنوال ویل دی چې ښاغلی مرسي او د هغه سره نور لسته نه به له دې کبله محاکمه سي چې د قطر استخباراتو ته د خپل جمهوري ریاست په وخت کې حساس اسناد سپارلي وو. په نورو تورونو کې یو د قطر ملکیت د الجزیرې د تلویزیونی شبکې اجرایوي لوړپوړي چارواکي هم شامل دي. په دې بیان کې چې پرون د شنبې په ورځ خپور سوی ویل سوي دي چې دغه دوسیه د ملت په خلاف د اخوان المسلمین لخوا تر ټولو لوی ملي خیانت څرګندوي. لوی څارنوال وویل چې په دغو افشا سوو اسنادو کې د مصر د پوځ او د هغه د وسلو په اړه معلومات شامل دي. ښاغلی مرسي همدا اوس د نورو درو تورونو له کبله چې پر لګېدلې دي په زندان کې دی او شاید د مرګ سزا پر راووځي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما فیصله وکړه چې د دې هیواد د مهاجرتونو په اړه اقدامات د نومبر په میاشت کې د کانګرس د انتخاباتو څخه وروسته وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو پرون د شنبې په ورځ وویل چې جمهور رئیس فکر کوي د انتخاباتي مبارزې په وخت کې په دومره لوی او مهمې سیاسي مسلې باندې له خپلې خوا یو اړخیز اقدامات به د قانون په منظورولو کې ستونزې راپیدا کړي. مګر هغوی ویل دي چې ښاغلی اوباما اوس هم په نظر کې لري د روان کال د ختمېدو څخه مخکې په دې اړه اجراءات وکړي. د جمهور رئیس په دې پریکړې سره ځینې دیموکراتان چې په سنا کې دریز کمزوري معلومیږي یو څه آرام سوي دي. مګر په هغې باندې جمهوري غوښتونکو او د مهاجرت د چارو فعالینو په چټکۍ سره انتقادونه کړي دي. د استازو د مجلس رئیس جان بینر وویل چې د فیصلې ځنډول د خام سیاست په مخ باندې سپېړه ده. هغه وویل چې دا هیڅکله د جمهور رئیس لپاره صحیح موقع نه ده چې کانګرس یوې خواته پرېږدي او په خپلو اجراءاتو سره عفو اعلان کړي. په سیرالیون کې چارواکو خلکو ته امر کړی دی چې په دې میاشت کې دي درې ورځې د خپلو کورونو څخه نه راوځي او دا کار دي د دې دپاره وکړي چې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په دغې ناروغۍ په لویدیځ افریقا کې تر اوسه پورې څه د پاسه 2000 کسه مړه سوي دي. د سیرالیون د حکومت یو نطاق پرون د شنبې په ورځ وویل چې خلک به اجازه ونه لري چې د سپتمبر د 13 څخه د سپتمبر 23 پورې د خپلو کورونو څخه راووځي. او د پاکستان په شمالي سیمو او هند کې په سختو بارانونو او سیلاونو کې څه د پاسه 200 کسه مړه سوي، په سلګونو تنه زخمي سوي او د لسګونو زره خلکو کورونه تباه شوی دی. چارواکو پرون د شنبه په ورځ په پاکستان کې وویل چې په دې هیواد کې د وژل سوو کسانو شمیر 110 تنو ته رسیدلی دی. هغوی ویلي چې تقریبا 4000 کورونه نړېدلي دي. د هند په شمالي ایالتونو کې هم حالات ډېر خراب دي او هلته څه د پاسه 100 کسه مړه شوي دي. چارواکو په شمالي سیمو کې د سختو بارانونو او سیلاونو څخه وروسته د فاجعې حالت خبرداری اعلان کړی دی. د هند د جموں او کشمیر اعلی وزیر عمر عبدالله ویلي چې دا سیلاونه په تیرو 40 کالو کې تر ټولو سخت دي. د هوا د حالاتو چارواکي وایي چې دغه بارانونه به نن د یکشنبه په ورځ ورو ورو ودرېږي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
خبرونه مو اورل. دا وخت په واشنگتن کې شلکم لس بجې دي. د عراق پارلمان پرون د شنبه په ورځ د نامزد صدر اعظم حیدر العبادی په مشرۍ د نوي حکومت ته د اعتماد رای ورکول ځنډولې دي. دا کار په داسې وخت کې کیږي چې د پارلمان د غړو ترمنځ اوس هم اختلافات دوام لري. پام وکړئ په دې اړه د قاهرې نه د امریکا خبریال ایډوار ایرانیان رپورټ ته.
د پارلمان غړو پرون د شنبه په ورځ د عراق د بودیجې په باره کې د بحث کاوه او وروسته بیا هغه غونډه چې د دوشنبه تر ورځې پورې وځنډېدله چې توقع وه نوی حکومت به تصویب کړي. منتخب صدر اعظم حیدر العبادی نه په دې ټینګار کاوه چې د هغه نوی حکومت اعلان شي که مخالف سیاسي ډلې تر ټاکلې نیټې پورې د حکومت جوړېدو په باره کې موافقې ته ونه رسیږي نو جمهور رئیس فواد منصور به بل کاندید انتخاب کړي چې د سیاسي سلا مشورو نه وروسته ورنه وغواړي چې حکومت جوړ کړي. د عراق دولتي تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې صدر اعظم نوري المالکی چې د ورای پوره شوې د هغه څه وغندل چې دی ورته منفی فضا وایي چې پکې سیاسي او مذهبي سیالي د حکومت د جوړېدو مخه نیولې ده. د سنی پارلمان د رئیس سلیم الجابوري ناطق احمد الجابوري داسې نښې نښانې څرګندې کړې دي سیاسي سنی او شیعه ډلې د مهمو څوکیو په سر جنجال کوي.
حصل تغير في الموقف حيث ربما عرضت حقيبه الدفاع على عرب السنه
دواي اساسي دلي انا بدي اختلاف لري چې چاته به د دفاع او کورنۍ او چار وزارتونه ورکول کیږي. د سرګند کړ چې پیراخ کې د ملګرو ملتونو استاد نیکولای مالادونوف د پارلمان رئیس الجابوري سره لیدنه کتنه وکړه او د ملګرو ملتونو د مرستې وعده ورسره وکړه.
سوف يكون لنا موقف واضح مع اي حكومه لا تلبي المطالب التي
د پارلمان سنی غړي عبدالقادر السمورایی په دې ټیکټینګار وکړ چې سنی سیاستمداران نه غواړي چې د وزارتونو په باره کې داسې موافقه ومني چې هغه به د دوی ارزوګانې پوره نه کړي یا به کومه سیاسي ډله کمزوري یا یوې خواته. د پارلمان اشیا غړي رزاق النجمی په ځواب کې وویل د بدر ګوند نه په دې عقیده ده چې د دفاع او د وزارت دغه څوکۍ باید ورته ورکړل شي. د پارلمان یو شمیر خزینه غړو په مطبوعاتي کانفرانس کې شکایت وکړ چې د نوو وزارتونو په لیست کې د مهم وزارت لپاره د کومې ښځې نوم نشته دی او د ښځو د حقوقو او د عراق د اساسي قانون خلاف دا یو کار دی. د عراق دولتي تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې د امریکا خاص استازی بریت میکګورک او په عراق کې د امریکا سفیر رابرټ بیکرافت د پارلمان د رئیس جابوري سره وکتل چې عراقي سیاستمداران وهڅوي چې د دوشنبه د ورځې نه د مخه د نوي حکومت په جوړېدو باندې موافقه وکړي. عینی شاهدانو راپورت ورکړی دی چې د بغداد د زرغونی سیمې په شاوخوا کې د عراق نظامی قواوې تیار شوي دي چې هلته پارلمان او نور حکومتي ودانۍ دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د القاعده مشر ایمن الزواهری په روان هفته کې په ایوی ویډیو وینا کې اعلان وکړ چې د زجر او جورنا د هند د مسلمانانو د خلاصون په خاطر د هند په نیمه وجه کې د القاعده د یوې نوې څانګې د جوړولو پریکړه کړې ده. خو د هغه دغه اعلان په مقابل کې د هند د مسلمانانو ځینو سیاسي مشرانو سخت عکس العمل ښودلی دی. د کلکتې نه د امریکا غږ لپاره خبریال شیخ عزیز الرحمن یو اوږد رپورټ را لېږلی دی چې دا د مهم ټکي به درته زه درواورم. په داسې حال کې چې د هند مسلمانانو یو شمېر سیاسي مشران په دې عقیده دي چې القاعده په ټیررزم کې لاس لري او وایي چې بېګنا خلک وژني او هم یې د سیمې امنیت او سوله له خطر سره مخامخ کړې ده. ځینې نورې بیا په دې عقیده دي چې د القاعدې د وروستی اعلان به د هندوستان د مسلمانانو ګټو ته تاوان ورسوي او نور غټ جنجالونه به ورته پیدا کړي. ایمن الزواهری د چهارشنبې په ورځ په خپل بیانیه کې چې د هند په نیمه وچه کې د جهاد فی سبیل الله په نوم د نوې څانګې د جوړولو اعلان کوي چې په هند، بنګلادیش او برما کې به جهاد کوي. د القاعدې مشر په خپل وینا کې دا خبر هم وکړه چې دغه نوې څانګه به د هند آسام په صوبه کې چې د بنگلاديش سره ګډ سرحد لري او هم به د هند په ګجرات صوبه کې فعالیتونه کوي چیرې چې د هند موجوده صدر اعظم نریندر مودی د ډیر مودې لپاره وزیر اعلی و. همداشان ایمن الزواهری کشمیر ته اشاره وکړله چیرې چې د هند او پاکستان ترمنځ له ډیرو کلونو لانجه روانه ده. په نوې ډیلی کې د آل انډیا مسلم مجلس مشاورت په نوم د مسلمانانو د څو سیاسي ډلو د یوې ګډې ټولنې مشر ظفر الاسلام خان ویل ک القاعده په هند کې د خپلو شبکو د خپرولو کوښښ وکړ نو مسلمانان به مخه ونیسي. هغه امریکا غږ ته وویل چې موږ د هند مسلمانان د مرستې لپاره د القاعده د مشر وړاندیز نه منو او دغه اعلان د هند نیمې وچې له مسلمانانو سره جفا ګڼو. په لکنهو کې د آل انډیا مسلم پرسونل لا بورډ په نوم د مسلمانانو د حقوقو د ساتنې د یو سازمان غړي مولانا فرانجی محلی ویل باور لري چې د هند مسلمانانو ځوانه طبقه به ورجذب نشي. نوموړی وایي چې القاعده دا امید لري چې په هند کې د خپلو عملیاتو په جریان کې ځینې مایوسه او ناامیده مسلمانان راجذب کړي او عین شان کوښښونه څو کاله مخکې په کشمیر کې هم د ځوانانو د راجذبولو لپاره کړي وو. د هند نفوس اکثریت هندوان دي او کله چې د هند او پاکستان ترمنځ کومه نوې لانجه راپورته کیږي نو په مسلمانانو باندې زیات بدګمانه کیږي او په ترهګرۍ او ټررزم تورنوي او بیا فسادونه پیل کوي. د هند چنای په ښار کې د مسلمانانو یو سیمه ایز مشر پروفیسر ایم ایچ جواهر الله ویل دا چې اوس القاعده غواړي چې په هندوستان کې د یو اسلامي دولت د جوړولو په نوم نوې څانګه پرانیزي، زما په نظر دغه کار به د هند مسلمانانو موجوده ستونزې او کړاوونه لا پسې زیات کړي. پروفیسر جواهر الله ویل چې د مسلمانانو موجوده سیاسي سازمانونه او ګوندونه د سیکولرزم په چوکاټ کې جوړ شوي دي، ځکه چې دلته خو ډېر نور مذهبونه او ادیان هم موجود دي. د جنوبي آسیا د دینی علماو د شورا په نوم د ایوی ډلې منشي عزیز مبارکی ویل چې د القاعده د څنګه جوړېدل به د مسلمانانو د ځوان طبقې لپاره ګټه ونه کړي، ځکه هر څومره چې القاعده په هند کې حمله کوي په هماغه کچه به د هند امنیتي ځواکونه بې ګنا ځوانان د ټیررزم په شک نیسي او په محبسونو کې به غورځي چې د کلونو کلونو لپاره به هلته پراته وي. عزیز مبارکی په پای کې ویل چې دغه کار به په هند کې د مسلمانانو اوسنی حالت نور پسې خراب کړي او ژوند به لا پسې تریخ شي. نوموړي ویل چې القاعده به مسلمانانو ته دومره خیر ونه رسوي لکه څومره چې د دې نوې څانګې پرانستل رسوي.
دا واشنگتن دی. دلته د ماخوستن 11:00 کم 10 بجې دي. د څو مهمو خبرونو غټ ټکي واورئ. په هند او پاکستان کې بې درېغه موسمي بارانونو او سیلابونو له امله 200 کسان وژل شوي دي، په سلګونو خلک زخمیان دي او په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان پوځ شمالي صفحاتو ته د پوز اسکر لیګلې دي. په پاکستان کې 3000 کور نورن شوې دي او د هنتر کنټرول لاندې کشمیر کې تقریبا 390 کلی دوبو لاندې دي او په سلګونو کسان د خوراکي موادو او پاکو اوبو ته اړ دي. آئینی شاهدان نو رپورٹ ورکړی چې پرون د شنبې په ورځ نوښته د یوکرین په بندري ښار ماریوپول کې د یو لړ دوامداره چاودنو غوږونه اوریدل شوي دي. د ناټو قواو د روسیې د سرحد نه 250 کیلومتره لرې په لاتویا کې پوځي تمرینات پیل کړي دي او د سومالی د الشباب مبارزې ډلې دا خبره تایید کړې ده چې د امریکا په هوایي حمله کې مشر وژل شوی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم زمونږ د دې خبرونې یو بل موضوع. په داسې حال کې چې د افغانستان لوی څارنوالي وای چې تیر هفته په پغمان کې په څو تور سرو باندې د جنسي تیرې د پیښې عاملونو ته به د سختو مجازاتو غوښتنه وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې دغه پیښې په عاملونو باندې باید په علني محکمه کې حکم صادر شي. په دې اړه د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ته سپ هم راړو.
شاوخوا لس ورځې مخکې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې لسو وسلوالو چې د پولیسو یونیفورم یې اغوستی و د وادلو مراسمو ستنیدونکي یو شمېر نارینه او ښځلو موټرو ښکته او د قیمتي وسایلو او ګڼو تر لوټلو وروسته یې پر څلورو ښځو جنسي تیري وکړل. د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې په پغمان کې پر ښځو د جنسي تیري د دغې پیښې د عاملینو دوسیه یې د افغانستان سترې محکمې ته ننستولې او پکې یې د سختې سزا غوښتنه کړې ده. د لویې څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي نن په کابل کې یوه خبري کنفرانس ته په وینا کې د یادې شوې دوسیې د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په دغه پیښه کې ټول لس تنه شریک دي چې اووه تنه یې نیول شوي دي.
دا پیښه په افغانستان په تاریخ کې تکرار شوې نه وه او د افغانستان لوی څارنوالۍ نه غوښتنه شوې دي چې په شدید مجازات دوی باید په سزا ورسول سي. په همدغه ډول څارنوالۍ هم په ډېر جرأت قاطعیت او د قانون قدرت سره سم دوی سره چلند کوي او فکر کوم چې ډېر زر محکمې سره هم موږ په تماس یو چې د دوی فیصله د محکمې لخوا یبلاغ سي.
عزیزی ویل چې لویه څارنوالۍ د دغو نیول شویو تورنو کسانو د جرم د اثبات لپاره پوره اسناد په لاس کې لري چې پر اساس به یې ډېر ژر په یوه ځانګړې محکمه کې پرېکړه وشي. هغه زیاته کړه چې تورن کسان به مدافع وکیلانو ته د لاسرسي تر څنګ په محکمه کې ټولې قانوني اسانتیاوې ولري.
مطابق د 15 ماده اووم فقره د اجرا جزایي قانون سره سم هر متهم چې څارنوالۍ ته معرفي کیږي هلته ورته وکیل مدافع ټاکل کیږي. وکیل مدافع مکلف دی چې هغه په ټول تحقیقاتي وختو کې او په محکماتي حالاتو کې حاضر وسی. یعنی دا دوسیه قانونا بیخي یعنی هیڅ خلا نه لري. دوی ته وکیل مدافع ورکول شوی ده.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د درې نورو تورنو د نیولې هڅې روانې دي او له افغانستانه بهر ته د تېښتې د مخنیوي لپاره یې په سرحدي بندرونو کې پولیسو ته پوره معلومات ورکړي دي. لوی څارنوالۍ د یادو اوو تنو دوسیه په داسې حال کې د افغانستان سترې محکمې ته استولې چې د افغان میرمنو یوې ډلې نن په ار کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره په کتنه کې د پغمان د جنسي تیري د پیښې عاملینو ته د تر ټولو سختې سزا غوښتنه وکړه. ښاغلی جمهور رئیس حامد کرزي دغو ښځو ته په خپله وینا کې وویل چې د سترې محکمې له رئیس څخه یې په عام محضر کې دغو تورنو ته د اعدام د سزا ورکولو غوښتنه لا د مخه کړې ده. هغه په دې اړه داسې وایي:
ما شدیدا مخالف اعدام هستم، شما میدانید، و در هر حالت مخالفت کردیم.
زه په کلکه توګه د اعدام د سزا مخالف یم او په هر حالت کې مې د اعدام د سزا مخالفت کړی دی، خو دوی ته مې په علني توګه اعدام غوښتی دی.
علني زود تطبیق شو، زود تطبیق شو.
همدارنګه د جمعې په ورځ د کابل په پغمان ولسوالۍ او د غرز نن د شنبې په ورځ په خوست ښار کې سلګونو کسانو د مختلفو مظاهرو په ترڅ کې د یادې شوې پیښې د غندلو تر څنګ عاملینو ته یې د سختې سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
د پغمان د پیښې عاملین دې زر تر زره مجازات شي.
د خوست ولایت ټول مدني بنسټونه او ټولو شوراګانې، علما، دغه ډله ییز برید او دا جنسي تیری په کلکه باندې غندي. د افغانستان د ټولو محاکمو نه د عدلي ارګانونو نه د دغه مجرمینو د اعدام غوښتنه.
د خوست دغو مظاهرهچیانو له جمهور رئیس حامد کرزي وغوښتل چې د یادو پیښو د مخنیوي لپاره دی په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات راولي او پرته له سزا د مجرمینو د بیرته خوشې کېدو مخه دې ونیسي. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پغمان د بوګنوین کې پیښې بابم د خبريال ابراهیم رحیمی رپورٹ واورې دا د پاکستان حکومت د دغه ملک په شمالي برخو کې له هغو خلکو سره د مرستو په غرض د پوځ عسکر لیکلي دي چې په وروستیو موسمي سیلابونو کې گیر پاتې دي. دغو سیلابونو په هند او پاکستان کې په لسګونو کسان وژلي دي او په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. د اسلام آباد نه به د امریکا غږ د خبریال د رپورټ پښتو ترجمه راته زموږ همکار خلیل خان واورئ.
د مونسون بارانونو او سیلابونو په هند کې 130 او په پاکستان کې 110 کسان مړه کړي دي. چارواکو د نورو بارانونو اټکل هم کړی دی. فوجي هلیکوپټرو د کورونو د چتونو پر سر بند پاته کسان راپورته کړي او دغه راز یې په کلو او بانډو کې چې د هوا د لارې ورتګ ممکن نه وو د پوج کشتۍ د لدرک خلکو پسې ګرځي. د ژغورنې د عملیې یو کارکوونکی عادل احسان وویل موږ لسګونه خلک چې بند پاته ول نن سهار وژغورل. موږ هغوی یوازې د کشتیو د کارولو د لارې ژغورلی سو ځکه چې د سیلابونو اوبه په مخ کې دي. د وتلو بله هیڅ لار نسته او تاسو وینئ زما تر شا د سیلابونو اوبه دي. موږ خپله پوره هڅه کوو چې خلک وژغورو. د پاکستان د ملي حکومت په اړه له ډېره وخت راهیسې داسې فکر موجود دی چې اغېزمن نه دی. په درغلیو کې شکیل وي نو کله چې هیواد د یو ناورین سره مخ سي نو پوځ ور ودانګي. د لاهور ښار یو اوسېدونکی شیراز خان داسې وویل د تیرو څو ورځو راسې بارونه اوریږي او هیڅ داسې انتظام نشته چې دغه اوبه وایستل سي. زموږ حکومت همیش اعلانونه کوي چې انتظامات یې کړي خو تاسې وینئ چې ټول سړکونه اوبه لاندې کړي دي. دغه سړکونه د سیند پر شان ښکاري. د عمومي ترانسپورټ نظام خراب شوی دی. موټرسایکلونه په دومره اوبو کې نسي تللی. د ګڼ شمېر خلکو کورونو ته د سیلابونو اوبه ورننوتلي او په څو لسیزو کې دا ډېر سخت حالات دي او ډېر زیات خلک بیا د کورونو د بامونو د لوېدو له وجې لاندې سوي دي. جام شجاعت حسین چې د پنجاب ایالت د ژغورنې د عملیې یو ویان دی وویل موږ د 50 څخه دېرش کسان چې وضع یې سمه نه وه ژغورلي دي او موږ دوی د پنجاب ایالت په مختلفو روغتونونو کې بستر کړي دي. دغه سیلابونو د پلازمینې ښار اسلام آباد هم ځپلی دي. په دغه ښار کې د حکومت ضد مخالفینو د شاوخوا یوې میاشتې راسې د اعتراض ناستې شروع کړي دي او د لومړي وزیر نواز شریف استعفا غوښتنه کوي. خو دغو بارانونو د علامه عبدالقادری پلویان د خپلو مظاهرو څخه نه دي راګرځولي. په شمالي هند کې هم د سیلابونو له وجې وضعیت سم نه دی. هلته هم د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د هند تر واک لاندې د جموں کشمیر اعلی وزیر عمر عبدالله وویل د سیلابونو په دې ناورین کې دلته سلته نږدې کسان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د نورو بارانونو اټکل شوی دی چارواکو د نورو سیلابونو د راتګ خبرداری ورکړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
او دا هم زموږ د پروګرام لوستي موضوع. په داسې حال کې چې تقریبا په ټوله نړۍ کې ستر سیاسي اقتصادي او ټولنیز بدلونونه روان دي د افغانستان او منځني ختیځ په شمول په ډېرو اسلامي ملکونو کې د رکود حالت دی. دا چې دغې پدیدې اصل عوامل څه دي موږ د امریکې د اوهایو د پوهنتون د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز استاد محمد عالم پاین نه پوښتنه وکړه.
ډاکټر صاحب محمد عالم پاین یو عمومي پوښتنه تاسو نه کوم. تاسو په منځني ختیځ باندې ریسرچ هم کړی پلټنې هم کړي دي. د یو طرف ته وګورو چې د برچې په زور باندې په یو ځای کې اسلامي خلافت اعلانېږي په نورو ملکونو کې د لویدیځ طرز دیموکراسۍ لپاره کار روان دی. د بلې خوانه ګوره چې پوځي دیکتاتوري ګانې دوام لري که هغه شاهي دولتونه دي او که جمهوري نظامونه دي. په عام ډول باندې د اسلامي نړۍ دغه وګړي ډېرې بې وسۍ په حالت کې نه دي.
بېخي ډېر ته ورته وګورئ تاسو په دنیا کې 50 ممالک دي چې هغه په هغو کې مسلمانان اکثریت لري. 50 په دا 50 کې تقریبا د 53 مستعمرات وه. یوازې دا څلور ممالک مستعمرات نه وه چې مستعمره نه سول دوی چې یو په هغو کې په خپل افغانستان او ایران او ترکیه او عربستان سعودي ده. دا نور اکثره مستعمرات وه. اوس دغه ټول آزاد ممالک دي مګر سربیره پر هغه چې مثلا د دنیا 15% تیل چې دي په دغه مسلمانو ممالکو کې دي مګر بیا هم دا مسلمان ممالک چې دي دغه سي په دنیا کې دغه سي یو حیثیت او یو وقار یا دغه سي یو قوت نه دي چې دوی مثلا یو متحد یو 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 لاس په بل نه لسه حق یو فعالیت وکړي. نو په دې لحاظ باندې دوی ډېر سره ویشلي دي سره متفرق دي. اوس په خپله دا مصر تاثیر واخلي دغه عربستان سعودي دولت امارات قطر کوټ یو دا څو ممالک دي چې هغه نو کې ثبات لري
چې سړی ورته ګوري چې په هغو کې مثلا ترکیه ده او انډونیزیا ده او ملیزیا ده چې یو څه په هغو کې د ډیموکراسي هم مخته تللی ده، د انتخاباتو د
پارټیو او اقتصادي استحکام هم لري.
بلې، هغه یو څه استحکام لري. نور نو داسې ممالک لکه تاسو چې ذکر کړله چې یا شاهي خاندانی رژیمونه دي او یا د دیکتاتوري رژیمونه دي، لکه په سوریه کې چې لکه مثلا په لیبیا کې چې په خپله په عراق کې په یمن کې دغه عسکري او د کودتا په زور باندې راغلي وه، نو دغه سې د یو نو داسې دیموکراسي او د خلکو رایه نه تمثیلېږي.
محترم اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په څو شعبه کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام 2 بجې بیا له ماښامنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.